مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې د غزنی د روان امنیتي وضعیت او د ښار ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه معلومات درکوو. د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو لست څخه د یو شمیر کسانو د استلو په غبرګون کې د اعتراضونو په اړه راپور او نور موضوعات هم لرو. دا خبرونه د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او هیروي ما چې په همدې خبرونه کې د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې خبرونه تاسو ته اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لږ تر لږه شل ملکي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوې ټاکل شوي غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. د ترکیې مرکزي بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالي وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لږ تر لږه شل ملکي وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې نن څلورمې ورځې ته داخل شوي، د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د کورنیو چارو له وزیر وایس احمد برمک سره نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې په راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې به د غزنی په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي.
اتخاذ شده ما به جرأت تمام گفته میتونم که تا 24 ساعت آینده انشالله در وضعیت تغییر قابل ملاحظه خواهد آمد.
بهرامی وویل چې غزنی ته د وسلوالو طالبانو د حملو د پشا تمبولو لپاره نور ځواکونه استول شوي او ښار به له وسلوالو طالبانو تصفیه شي. له دې مخکې یو افغان پوځي چارواکي نن تایید کړه چې په غزنی کې د سختو نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه د افغان امنیتي ځواکونو سل تنه یا وژل شوي او یا هم تری تم دي. دغه راز په غزنی کې چې جګړې نن څلورمې ورځې ته داخل شوي، د نړیوالو ځواکونو یو ویاند ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي سلاکاران غزنی ته استولي دي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې نن د یوې ځانوژونکي حملې په نتیجه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پولیس وژل شوي او یو تن ټپي دی. دغه حمله داسې مهال شوې چې د دې دفتر مخې ته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د یوه ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویان د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې نوموړی له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره د اړیکو په تور د کاندیدانو له وروستي لست استل شوی دی. مولوی ترخیل محمدی لازادی ډیر سره په خبرو کې تایید کړ چې د انتخاباتو د دفتر دروازه د پلویانو د دې لپاره تړلې و چې د انتخاباتو کمیسیون باید دا ورته واضح کړي چې د کومو کره شواهدو له مخې د نوم د کاندیدانو له وروستي لست څخه ایستلی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره نویو ټاکل شوی غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. وکیلانو نن په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه لوړه وروسته له هغې کوي چې د تېرې میاشتې په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو تر اوسه د درغلۍ ادعاو سیوری غوړولی دی. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 322 غړي نوی صدراعظم ټاکي. د جولای د 15مې په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند سترې بریا په خپلولو سره د پخواني صدراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ته ماته ورکړه. د تحریک انصاف ګوند د پارلمان کافي څوکۍ نه دي ګټلې چې په خپلواکه توګه نوی حکومت جوړ کړي او الډی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او د دې ګوند مشر عمران خان به هم مشري کوي. د سیاسي اپوزیسیون د ګوندونو ملاتړو د هغه څه په وړاندې چې دوی په انتخاباتو کې درغلي او بې نظمي بللې اعتراضي لاریونونه کړي او هم یې مستقیما د دې هیواد ځواکمن پوځ تورن کړی چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د یو بل خبر له مخې، د راپورونو له مخې، د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله اووه تنه وژل شوي او شپږ نور تری تم دي چې د دې ویره شته چې هغوی به هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. مخکې په دې پیښه کې د څلورو تنو د ټپي کېدو، د وژل کېدو او دیارلسو نورو د ورکېدو خبر ورکړ شوی و. چاودنه پرون د کوټې ختیځ په 50 کیلومترۍ د سنجیدي په کلي کې شوې وه. د ایران ستر مذهبي مشر حیات الله علی خامنه ای وای په هیواد کې اقتصادي ستونزې د امریکا د فشارونو نه بلکې تر ډیره د داخلي ناسم مدیریت نتیجه ده. د ایران دولتي تلویزیون د خامنه ای له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی د امریکا د بندیزونو په نسبت د اقتصادي وضعیت ناسم مدیریت د ایران پر عادي وګړو فشارونه زیات کړي دي. خامنه ای دغه راز ویلي چې د ښه مدیریت کولو او پلان نولو له لارې کولی شو چې د بندیزونو په وړاندې ودرېږو او پر هغو برلاسه شو. کله چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه وتلی او پر تهران بندیزونه بیرته لګولي، د ایران پیسې ریال خپل ارزښت ډیر له لاسه ورکړی دی. په ایران کې د ناوړه اقتصادي وضعیت په وړاندې په وروستیو کې د تهران په ګډون د دې هیواد په څو ښارونو کې خلکو اعتراضیه مظاهرې وکړې. د ترکیه مرکزی بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالی وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. ترکیه وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شوې چې د دې هیواد پیسې خپل ارزښت په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په تېره بیا د امریکایي ډالرو په وړاندې زښت زیات له لاسه ورکړی دی. په هغه بیان کې چې دغه بانک نن خپور کړی، ژمنه شوې چې بانک به د اړتیا وړ ټوله شتمني عرضه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ترکیه د مالي وزیر برات البرګ وویل چې حکومت یو بیړنی پلان ترتیب کړی چې په بازار کې راپورته شوې اندېښنې له منځه یوسي. هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي ترکیه اقتصادي بحران ته داخله شي، د دې هیواد د پیسې لیرې ارزښت د ډالرو په وړاندې نن نور هم ټیټ شو او د آسیا د اسهامو مارکیټونه هم راولویدل. له امریکا سره د ترکیې په اړیکو کې کړکېچ هم د ترکیې د پیسې له لوېدو سره مرسته کړې ده. روان کال لیره خپل ارزښت په سلو کې شاوخوا 50% له لاسه ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورئ چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو شیبه مخکې د غزنی ولایت د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په 24 ساعتونو کې به د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوي ردوي چې ګنې دوی د لویو ښارونو د نیولو پلان لري او دا تش تبلیغات بولي.
دا طالبانو یو شمېر تبلیغاتي جزوزې په لار اچول چې موږ دا کوو. دا تر اوسه دوی یو ښار نه دی نیولې او نه یو ښار ساتلی دی.
په نورو موضوعاتو کې، د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې رسولې دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د فهرست په وړاندې اعتراضونه پیل شوي. مولوي ترخیل محمدي په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ.
یو دې سلحامیزه مدني حرکت ده چې دا د هر افغان حق ده. دوی د دغه وضاحت غواړي له دوی نه چې تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت یې راکړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان د ملي اسمبلی غړو نن لوړه وکړه. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغاګونه د راډیوي ډرامې د نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ساعت مخکې په کابل کې په یو خبری غونډه کې ګډون وکړ. دوی د غزنی د وضعیت په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې په 24 ساعتونو کې به د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شي. دوی همداراز د ملي اردو د یو شمیر ورکو ځواکونو په اړه هم توضیحات ورکړل. د دې دوو وزیرانو خبری غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی و او دا دی له همغه ځایه سیده سټوډیو ته راغلی او د کابل سټوډیو په مستقیم اړیکه سره دی. اکرام صاحب، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د غزنی د اوسنی وضعیت په اړه څه وویل چې هلته اوس امنیتي وضعیت څنګه دی او د دولت او وسلوالو مخالفینو قواوې په کومو موقعیتونو کې دي؟
ډیره زیاته مننه تکل صاحب، اوریدونکو ته سلام او تاسې ته سلام. لکه څنګه چې تاسې وویل، د افغانستان دغه دوه لوړپوړو امنیتي چارواکو، دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، د دغه مطبوعاتي کانفرنس پر مهال باندې وویل چې اوس مهال د غزنی وضعیت کنټرول شوی دی او دوی هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې به وضعیت لا هم کابو شي. دوی وویل چې سیمې ته زر تنه نور عسكر استول شوی دی اغه رسیدلی دی او په خار کې تصفیوی عملیات پیل شوی دی جنگ جګړې چې دی اغه د خار څنډو ته غزول شوی دی او مهله مندی داده چې تر راتلونکو سلور وشتو ساتونو پورې به وضعیت به قابو شي او حالات به کنټرول شي.
تاسو ویل چې زر تنه اضافي سرتیري استولې دي، دا همدا شمیر دی ټول ټال همدا شمیر دی کله د مخکې یا نور ځواکونه هم استول شوي، نور مرستندوی کومکي ځواکونه او یا په راتلونکي کې نور هم په پام کې او په پلان کې دي؟
د تیرې جمعې په ورځ باندې چې کله په دغه خار باندې د جمعې په شپه باندې چې حمله وشوه، په سبا ته ورځ باندې په شنبې ورځ باندې د روانې اونۍ سیمې ته اضافي عسکر استول شوي و، غم رسیدلي و. خدان نوې جوپه ده چې نن سهار استول شوي ده او دوی په وینا باندې چې دا سیمې ته رسیدلي دي. دوی د راتلونکو نورو پوځیانو د استولو په اړه خاص څه ونه ویل او دوی ویل چې همدغه زر تنه چې دا دی پخوانی دینو پمدوی باندې د سي د خار وضعیت کنټرولول شي بلې تکلسه.
او د افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو او ملکی وګړو د تلفاتو په اړه دوی څه ویل؟ په دې خاطر چې له دې مخکې د خورا زیاتو تلفاتو راپورونه ورکړل شوي، که څه هم د چارواکو لخوا تر اوسه نه دي تایید شوي، دوی په دې اړه څه تازه معلومات ورکړل؟
که څه هم د تلفاتو په اړه لا هم دقیقې شمیرې نشته، خو دوی دغه دوه امنیتي چارواکو نن په کانفرنس کې وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې چې دلته کوم جنګ شوی دی، دقیقا 1,000 وسلوال طالبان وژل شوي، 1,000 نور ټپیان شوي دي. همداراز د 100 په شاوخوا کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبله رسېدلی ده او د 40 نه تر 150 پورې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خو د کورنیو چارو وزیر په همدې حال کې په همدې کانفرنس کې وویل چې په دغه مرګ ژوبله کې یوازې 80 پولیس دي چې مرګ ژوبله ورته اوښتی ده. خو دوی ویل چې دا هم له دقیقې شمیرې نه دي او کله چې سیمه په بشپړ ډول باندې تصفیه شي او حالات بیرته عادي حالت ته وغیره وګرځي، نو بیا به دقیقې شمیرې له رسنیو سره شریکې شي.
اکرام صاحب، د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو له ویناو تاسو داسې پوه شوئ چې دا وضعیت به په غزنی کې تر کومه روان وي؟
دوی خو ویل چې تر راتلونکو سلیر وشت ساتونو پوری به دوی هڅه کوي او هڅه هم داده چې تر راتلونکو سلیر وشت ساتونو پوری وضعیت کابو شي. خو طارق شاه بهرامی د افغانستان دفاع وزیر دا ومنل چې د غزنی په مسله کې به نغیړی شوی وي، خو وی ویل چې د افغانستان امنیتی ځواکونه چې د دې ټولې کم تجربهګۍ سره سره چې دا نوې دي، بیا هم دوی د غزنی د سقوط مخه ونیولا. خو یو خبره بل وکړه چې د دې غزنی د خار د حمله د پر وسلوالو طالبانو نه وازی د شاوخوا د غونډي ولایتونو وسلوال طالبان هم راټول کړو، بلکې د دوی په وینا باندې چې د یو شمیر بهرنۍ هیوادونو جنگیالي راقوختي او چې پاغه کې په بهرنۍ کې پاکستانیانو عربو چچونو د دوی د مندونو لمخې دوی د خبر راکوله او ویل چې د حشر په ډول باندې په دې خار باندې حمله شوی و. نو د کوم عملیات چې وزن دی د لو دومره وخت ونی و، دوی دلیل دا په ګوته کچې وسلوالو طالبانو ول تدخل کو په کورونو کې په پولیسي کورونو کې الته زیات پزې شوی و، غونې مرچي جوړې کړې و، دوی دغه خپل د تصفیوي عملیات چې دی ډېر په سلو شکل او په قرار مخته یوړل ترسو د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوي وشي. بلې تکلسه.
بلې. او اکرام صاحب، یو ورستی پوښتنه چې نتایج شوی راپورونو کې مخصوصا پر ټولنیزو شبکو ویل کېدل چې د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو د کمانډو ځواکونو شاوخوا 100 سرتیري په ځینو کې کم زیات دا شمیر ښودل کېده، ویل کېدل چې دوی چې د مرستندویو ځواکونو په قطار کې غزنی ته استول شوي دي په کمین کې لوېدلي د وسلوالو مخالفینو او ترې تم دي. په دې اړه دوی څه یادونه وکړه؟
د افغانستان دفاع وزیر وویل چې اول خدا مسلطنه نه دی وی چې دا 50 تنه وو د اجرستان ولسوالۍ کې دوی د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شول او ډیره سخته جګړه شوې دالته د جګړې د شدت لامل وي دغه کومندوي ځواکونو گاونډي ولسوالۍ میامو ته شاتک کړی دی او الته پشا شوی دی چې 29 تنه دغه ولسوالۍ ته رسیدلی دي او نور کوم کسان چې دي د دوی د معلوماتو لمخې چې هغه دغه ولسوالۍ پلار دی او هڅه کیږي چې دغه 50 تنه کمانډویان دی او یو شمیر پولیس هم د اجرستان ولسوالۍ ورسره دی دوی له سیمې نه روغ رمټ راو وسل شي.
بل ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د غزنی د وروستي وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو وروستۍ څرګندونې موږ ته بیان کړې. د دواړو امنیتي چارواکو د دولت وزیرانو شیبه مخکې په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادي راډیو خبرونې اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبرېږي. د غزنی په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوې چې وایي دوی د لویو ښارونو د نیولو پلان لري تش تبلیغات بولي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل طالبان هومره پیاوړي نه دي چې پر ښارونو پراخې حملې وکړي. په همدې حال کې د کابل یو شمیر رسنیو د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي دي چې وایي دوی پر مهمو او لویو ښارونو د پراخو حملو لپاره تیاری نیسي. به هم اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د په شا تمبولو توان لري. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو هغه اداوي تش تبلیغات وبلل چې ګوند د افغانستان په سترو ښارونو ډلیزو حملو ته تیار نیسي.
هر وخت دې ته آماده دي افغان امنیتي ځواکونه چې د خپلې خاورې د خپل ولس نه دفاع وکړي. دا طالبانو یو شمېر تبلیغاتي جزري په لار اچول چې موږ دا کوو. دا تر اوسه دوی یو ښار نه دی نیولی او نه یو ښار ساتلی دی. دا یوازې د اماز خانو د تشویش لپاره دا خبرې کوي.
خغیر جاوید وویل د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو سږ کال د فراه، فاریاب، پکتیا او په یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د سترو حملو پلانونه درلودل چې مخه یې نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې دغه وسلواله ډله پر مهمو او سترو ښارونو پراخو حملو ته تیار نیسي. د وسلوالو طالبانو دغه سرچینو دا هم ویلي چې د راتلونکو نویو حملو په اړه ښایي طالبان نوي تکتیکونه وکاروي چې پکې د افغان هوایي ځواکونو په نښه کول هم شامل دي. وسلوال طالبان داسې مهال داوي کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی. د تیرې اونۍ د جمعې په شپه دغه ډلې په غزنی ښار ډلهیزه حمله وکړه چې د دې ښار یو شمېر سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او د راپورونو له مخې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې وړاندې د روان لمریز کال په سر کې د فراه په مرکز هم وسلوالو طالبانو ورته ډلهیزه حمله کړې وه چې د څو ساعتونو لپاره د دغه ښار مهمې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وي او زیات شمیر دولتي ودانۍ سوځولې وي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باري عارض بیا د وسلوالو طالبانو وروستۍ اداره له خطره خالي نه ګڼي او امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې باید د دغه وسلوالې ډلې د حملو په وړاندې پوره چمتووالی ولري.
وروستۍ قضایاو ته په کتو لیري نه برېښي چې په نورو ولایتو باندې هم دسته جمعې حمله وشي، ولې دا د یو وړاندوینې په حد کې ده. تر اوسه پورې د دې ثبوت نشته چې دوی په بل ولایت کې توانمندې د حملې لري که یا.
خو د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي وږمه ساپۍ د وسلوالو طالبانو دغه ډول اداوي جنګي تبلیغات بولي او وایي فکر نه کېږي چې وسلوال طالبان دې په یو وخت کې په څو ولایتونو ډلهیزې حملې وکړي.
او سم د انتخاباتو اړوند مسایل. د ولسی جرګې کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د ستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلاویانو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته یو غونډه وکړه او ویل تر څو چې د کاندیدانو له لست څخه د مولوي ترخیل د ایستلو علت معلوم نشي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې اعتراضونو له کبله د کمیسیون چارې له خنډ سره مخامخ شوي. د کابل د پولیسو مسؤلین وایي چې کمیسیون له امنیتي پلوه خوندي دی. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سیند په راپور کې.
ولسی جرګې ته کاندید مولوي ملا ترخیل محمدی وایي تر هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو له لسته د ده د نوم د ایستلو حقوقي دلایل روښانه نه کړي پلویان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دروازې لرې نه شي او اعتراضونو ته به دوام ورکړي. ښاغلی محمدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلویان حق لري چې له خپل کاندید سره د شوي چلند په اړه وضاحت وغواړي.
دا خپل حامز مدني حرکت دا دوی د دغه وضاحت غواړي له دوی نه. تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت یې راکړئ، تاسو په کومو دلایلو باندې دا نومونه حذف کړه؟ د محکمې په حکم محکوم شوي وو. تا کوم شکایت د دوی په ادرس درج شوی ده؟ دوی ته خو هم د استناد خواهي حق ورکړی وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو له ارزونې وروسته د ولسي جرګې د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وایستل او 50 نورو ته یې خبرداری او توصیه کړي دي. له دغه لیست نه د لرې کړای شوو کاندیدانو په ډله کې داسې کسان هم شته چې اوس د ولسي جرګې برحال غړي دي، لکه مولوي ترخیل، فوزیه کوفي او مریم کوفي. سربیره پر ملا ترخیل د کاندیدانو له لیست نه نورو حذف شوو کسانو هم د اعتراض غږ پورته کړی او دغه اقدام غیر قانوني ګڼلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه کمیسیون مخې ته د مولوي ترخیل د پلویانو راغونډېدو او مظاهرې د دوی په ورځنیو کارونو منفي اثر کړی دی. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
مدني حرکت تظاهرات نن دا دي او مدني حقوق کې ولې په هیڅ عنوان باندې موږ قابل قبول نه چې د کمیسیون د دروازې مخ کې او د کمیسیون د کارو په مخ کې چې عملیاتي پروسه دا اوس جریان لري او د هغې خنډ وګرځي دا موږ هیڅ قابل قبول نه دی. موږ اواز په حکومت باندې په مسؤلینو باندې دی چې لطفاً خپل وظایف ته رسیدګي وکړي او دغه هر څوک چې مظاهرې کوي دی باید په دې پوه شي چې هر نوع تاخیر په انتخاباتو کې بیا باید دوی جواب وکړي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لیست نه د لرې کړل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په لړ کې تېره ورځ فوزیه کوفي او ښایستباز ناصری هم په یوه اعتراضي غونډه کې له وروستي لیست نه د دوی د نومونو لرې کول بې دلیله وګڼل. د کابل امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د اعتراض کوونکو راټولېدنه سوله ییزه ده او کمیسیون له امنیتي پلوه خوندي دی.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې ګنې دې وزارت د ولسي جرګې ځینو احتمالي کاندیدانو ته د پیسو په بدل کې د عدم مسؤلیت جعلي فورمې جوړې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حکمل په دې وروستیو کې ویلي چې د کورنیو چارو وزارت کاندیدانو ته د پیسو په بدل کې د عدم مسؤلیت جعلي فورمې ورکړې دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې وزارت کې ټولې چارې په شفافیت سره ترسره کیږي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د کورنیو چارو وزارت له کمیسیون سره د همکاري پر ځای یو شمیر کاندیدانو ته د عدم مسؤلیت جعلي فورمې ترتیب کړي، خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت ټول مسؤلیتونه په ځانګړي ډول د کاندیدانو په تړاو خپل مسؤلیت په شفاف ډول ترسره کړی او په کار کې هیڅ جال نسته. هغه وایي هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت په مربوطاتو کې ترسره شوي د کشفي او استخباراتي څانګو د موندنو پر بنسټ په شفاف ډول ترسره شوي. په دې اړه شوي ادعاوې نور څه نه دي، یوازې خبرې دي. او هغه دا چې جالکاري شوي ده او یا دا چې د بل موضوع غوښتنه شوې دا په بشپړ ډول بې بنسټه ادعاوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تېره اونۍ اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته 141 کسانو څخه چې نومونه یې د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست ایستل شوي 104 تنه د کاندیدۍ په شرایطو برابر پیژندل شوي او وروستي لیست یې لاره موندلې. د دغه کمیسیون په پریکړه کې دغه شان راغلي چې 15 کسان چې په لومړي لیست کې راغلي وو او په اسنادو کې د ستونزو او یو شمېر نورو لاملونو له امله له وروستي لیست نه ایستل شوي دي. خو د انتخاباتي ملکیتونو کمیسون مرستیاله همایره حق ملوای چې دوی کمیسون پورې اړوند مسولیتونه په سم ډول ترسره کړي دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کاندیدانو د نومونو د حذف په برخه کې لازم همکاري نه ده کړې. په ځانګړي ډول کورنیو چارو وزارت شفافیت ته پام نه دی نیولی او کاندیدانو ته د عدم مسولیت جالي فرمې ورکړې.
چې وزارت داخله هغه باید په ډېر مسولیت دی ته خانه پوری کړي او یو هغه فورم د عدم مسولیت دی ته ورکړی، اما متاسفانه داسې نه دي شوي. حتی د $100,000 په قیمت هم د فورمونه هغه جالي ورته ورکړل شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتي شرکتونو کمیسون کاندیدانو ته د جالي فرمو د ورکړې په اړه اسناد لري باید پټه خوله پاتې نه سي، ځکه د دوی په خبره په دې کار کې کمیسون خپله د جرم ملګری پیژندل کیږي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د دې مسلې تخنیکي اړخ باید کمیسون وڅېړي او جرمي اړخ یې له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي څو په خبره په دې توګه شفافیت خوندي او ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي وسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په افغانستان کې وچ کالی ځپلو خلکو ته پر وخت د مرستو د رسولو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرداري وروسته د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد 10 ولایتونو ته مرستې رسولې دي. نجیب آقا فهیم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له د وچکالیو له کبله زیانمنو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د کال له پیله حکومتي پلان په 4 پړاوونو کې بشپړ شوی دی. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
په داس حال کې چې ملګرو ملتونو له ژمي مخکې له وچکالۍ نه زیانمنو خلکو ته د رسیدنې او مرستې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د افغان دولت وزیر وایي دوی له ممکنه ناوړه عواقبونه د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه اخیستي دي. نجیب آقا فهیم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغه هدف لپاره د بیلابیلو وزارتونو سره په همکارۍ یو بشپړ پلان تطبیق کړی چې هیله من دي له وچکالۍ څخه اغېزمنتیا به رقم کړي.
مود مرحله اول به 20 ولایت کومکار انتقال دادین و
موږ په لومړي پړاو کې 10 ولایتونو ته مرسته رسولې دي او وړاندوینه ده چې د وچکالۍ او اړمنتیا اغیز کمیږي. خو په اوږد مهال کې د مرستو په برخه کې موږ هم د سرچینو له کمښت سره مخ یو او هم نړیواله ټولنه ځینې مالی ستونزې لري.
دی وایي د کال له پیل راهیسې یې دا پلان په 4 پړاوونو کې بشپړ کړی. ښاغلی فهیم په دې برخه کې مالونو ته د خوراک د لیږد، په ذخیرو کې د غنمو د ځای پر ځای کېدو، اړمنو سیمو ته د ټانکرونو له لارې د اوبو او روغتیایي خدماتو د رسولو خبره کوي. خو دی وایي د اټکلیدونکي لوږې د ختمولو لپاره لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې په دې توګه د خلکو د بې ځایه کېدو او د نرخ له لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبې لانزر خبرداری ورکړی چې د وچکالۍ له امله د غنمو کم کښت به 2 میلیونه افغانان غذایی او انساني مرستو غوښتلو ته اړ کړي. د ویلي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه سرله اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار نه شي، ممکن په راروان ژمي کې افغانستان له ناورین سره مخ شي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سږ کال د 1 میلیون میټریک ټنه غنمو کم کښت تاییدوي، خو وایي چې د اړتیا د پوره کېدو لپاره تدابیر هم لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی د اغېزمنو ولایتونو لپاره په ستراتیژیکو ذخیرو کې کافي غنم لري او په لا نورو لارو چارو هم کار کېږي.
روان
د اکثره ولایتونو کې د مرستو د توزیع لړۍ پیل شوې ده او دا به دوام ولري. هغه اندازه غنم چې کال کمیږي موږ به راوارد کړو چې له اقتصادي اړخه هم ګټور وي. په دې برخه کې له قزاقستان سره لومړنۍ خبرې شوې دي.
په افغانستان کې د 2 کلونو راهیسې د غنمو حاصلات تر 4.5 میټریک ټنه رسیدلي وو، خو سږ کال د وچکالیو له امله دا اندازه 3.5 میلیون میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، خو دا وخت د افغانستان 22 ولایتونه له سختو وچکالیو سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معارف په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته، مقتدیان تش په نامه وزي او وزي مرشد د معلم ساته پرشنه وکړو چې معلم ساته د مقتدیان وځي دل شي هغه محترم راته وایي چې مور کتابونه کته درې کاله مستند راکول سوي یو مکتب سما سره ښکارا کوي معلم او ترمجه د پر سر باندې یو چې مدرسې محترم په دغه کلی ته دغه اوبر اورو دغه الفانی چې شي هغه میواد نه ترمز د بیل پر سر باندې وو تر د وزارت څخه چې دا په ایسیا سره خوري کنه لري کنه لري دغه مکتب عام خو یا مدرسو ته واچو یا به موږ خپل په شخصي کورسونه ورته جوړ کو نو کچېره ماره په دغه رقم یې ماره په افغانستان کې پالځدي موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني سړي لکو چې په دې کې تفصیل پېژنو کوم ترما ماره په چې نړۍ پر ماره په ولاړه ده کوم ماره په نړۍ ختم ده نو موږ هیله لکو چې دغه پیغام موږ زر ته زر ورکړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي دغه ماره په ټاپه ولاړ دي. وسلام
زمو غږ لا ازادي راډیو اوري او تاسو د یو اوریدونکو غږ اوریدل چې د ازادي راډیو د پیغامونو په نمبر باندې زنګ وهلی وو او خپل نظر یې ویلی وو. دا وخت قدرمن اوریدونکو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونو په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو خو اوس نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لږ تر لږه شل ملکي وګړي وژل شوي دي. طارق شاه بهرامي دغه څرګندونې نن په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر وایس احمد برمک سره یو ځای په یوه خبري کانفرانس کې وکړي او ډاډې ورکړ چې په راتلونکو څلیرشو ساعتونو کې به د غزنی په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. په غزنی کې جګړې نن څلورمې ورځې ته غځېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي وګړو او د هغوی حقونه خوندي او هم د ملکي تاسیساتو په تېره بیا د روغتیایي مرکزونو ساتنه یقیني کړي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې نن د یوې ځان وژونکې حملې په نتیجه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پولیس وژل شوي او یو تن ټپي دی. دغه حمله داسې مهال شوې چې د دې دفتر مخې ته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د یوه ایستل شوي کاندید مولوي تاریخیل محمدي پلویان د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نویو ټاکل شوي غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 342 غړي نوی صدر اعظم ټاکي. د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله اووه تنه وژل شوي او شپږ نور تري تم دي چې د دې ویره شته هغوی به هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې د امریکا د فشارونو نه بلکې تر ډیره د داخلي ناسم مدیریت نتیجه ده. او د ترکیې مرکزي بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالي وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اوس هم قدرمن اوریدونکو سپورتي خبرونو ته پام وکړئ چې ناجیه سپی چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په خوست کې د ایمرجن کمپ خپل منځي سیالیو دویمه لوبه نن د ای او بی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل د ای لوبډلې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو 233 منډې ترلاسه کړې. له دې ډلې بهیر محبوب، اتیا، اکرام علي خیل، نه شپېته او رحمان الله کو 500 منډې جوړې کړې. همدارنګه د بی لوبډلې توپ اچونکو له جملې سمیع الله 15، نجات مسعود یوسف زی 22 او ضیاء الرحمن اکبر یو لوبغاړی وسوځو. د بی لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 250 منډې جوړې کړې. چې له دې ډلې ابراهیم زدران سلوروی، درویش رسولی درشپیت او منیر احمد یو شپېته منډې ترلاسه کړې. د لوبډلو توپ اچونکو له جملې ضیاء الرحمن سلور، ناصر توترخیل، عبدالباقی 22 او فضل حق یو لوبغاړی وسوځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د غوړ لیک ووم پړاو سیالي ځندیدلې. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د روشن کمپنۍ په ګډون د هیواد د یو شمېر نورو خصوصي کمپنیو لخوا تمویل کېدې، خو هغوی سږکال له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی. نوموړي وویل دوی له یو شمېر افغان چارواکو سره هم خبرې کړې او هڅه کوي چې دغه لوبې ترسره شي. او د هندوستان او انګلستان ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم په لوی توپیر انګلستان وګټله. د انګلستان په یون لوبغالي کې دا لوبه د یو اینګز او یو سلو نهه پنځوس منډو په توپیر پرون د انګلستان په بریا پای ته ورسېده. په دغې لوبه کې هندوستان په لومړي اینګز کې یو سلو اووه او په دویم اینګز کې یوازې یو سلو دېرش منډې جوړې کړې، چې له دې سره یې د انګلستان لخوا ورکړ شوي درې سوه شپږ نوي منډې پوره نه شوې کړی. دا د کرکټ په ټیسټ سیالیو کې د هندوستان کم ساري ماتې ګڼل کېږي. د هندوستان او انګلستان ترمنځ د پنځو ټیسټ سیالیو لړۍ د اګست میاشتې له پیل راهیسې د انګلستان په کوربتو پیل شوې ده. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه هم انګلستان په یو دېرش منډو ګټلې وه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم یو ور ورځو بیا د غزنی موضوع ته. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي په تیرو دریو ورځو کې د دې ولایت پنځو ولسوالیو لکه خواجه عمري، رشیدان، اجرستان، خوګیانی او جغتو سقوط کړی. دوی وایي که مرکزي دولت دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو ښایي پاتې ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د غزنی ولایت د سیمه ایزو چارواکو او د مرکزی حکومت د نورو مسؤلینو نظر واخلي، خو په دې اړه بریالی نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېره شپه د غزنی پر امنیتي وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې غزنی ته به ډیر ژر اضافي مرستندوی ځواکونه استوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
چارواکي وایي د غزنی جګړه نن څلورم ورځ هم په شدت سره روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار زیاتې برخې لا هم له وسلوالو طالبانو سره دي، او طالبانو له تېرې ورځې راهیسې دغه ولایت پر ولایت مقام، امنیه قمنداني او ملي امنیت پر ودانیو ډلیز بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا مسؤلین زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په تېرو دریو ورځو او شپو کې غزنی ښار ته د ننوتلو ترڅنګ د دغه ولایت پنځه ولسوالۍ هم سکوت کړي، لکه خواجه عمري، رشیدان، اجرستان، خوګیانو او جغتو ولسوالی. دوی زیاتوي چې په اجرستان ولسوالۍ کې زیات شمیر کمانډو سرتیري هم ندرکه دي او یو شمیر پولیس هم وژل سوي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد پکیری ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولسوالۍ څو خو د یو د خوګیانی د یو د خوجمري د دوه د شیدان د درې خوجغتو د څلور او اجرستان ولسوالۍ د پنځه ولسوالۍ په دې نشاته کې په دې یو دوه درې ورځې چې دلته غزنی کې اوس نشاته جګړه روانه ده. سکوت د کمانډو بخي اوس د لا درک ده، معلوم نه ده چې هغه ژوندې ده، هغه اسیر ده، هیڅ خبرې د دې نه دولت لري نه غزنی او محلي حکومت لري.
د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی بیا زیاتوي که چیرې مرکزی اداره و غزنی ولایت ته جدي توجه ونه کړي نو د دغه ولایت د مرکز به ګډون به ټولې ولسوالۍ سکوت وکړي.
خو د دې پلان برنامه دا اول ولایت سکوت کوو، بیا که ولایت نه سکوت کوو ولسوالۍ سکوت کوو، نو خبره داده چې د غزنی اکثر ولسوالۍ طالبان بیخي اشار زیات راغلی، شاید سکوت یې که سکوت نه یم سکوت کوي دې په خاطر مرکزی دولت غزنی ته توجه نه لري او مرکزی دولت غزنی ملت سره خلک د غزنی له امنیتي ځواکو او د غزنی له ملت سره یې غټه جفا وکړه او دا جفا نه جبرانېدونکې ده. اوس هم که اقدامات جدي ونه شي نو ټولې ولسوالۍ به د غزنی سکوت شي. او
ځینې روغتیایي سرچینې وایي په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال په تېرو دریو ورځو کې تر دوه سوه پورې زیات نظامي او ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ځینې نورې سرچینې بیا وایي په تېرو دریو ورځو کې په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال یو سلو دیارلس تنه وژل سوي او یو سلو دوه څلوېښت تنه ټپیان دي، چې وسلوال طالبان، افغان پوځیان او ملکي کسان هم پکښې شامل دي. خو تر اوسه پورې لا کره شمېره له چا سره نشته چې په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. کې لادی سره لسمی هم راپورونه شي چې په غزنی ښار کې زیات شمیر خلک لا هم په خپل کورونو کې بند پاتې دي او دغه راز په غزنی ښار کې زیات شمیر مړي او ټپیان پر سړکونو پراته دي او د دې ترڅنګ روغتونونه ټول له مړو او ټپیانو ډک دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د غزنی ولایت د سیمه ییزو چارواکو او دغه راز د ملي دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې د چاپخان ولسمشر محمد اشرف غني تېره شپه د غزنی پر امنیتي وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې غزنی ښار ته به ډېر ژر ملاتړي ځواکونه واستوي. د وسلوالو طالبانو ویاند زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو استولي برېښنالیک ویلي چې د دغه ولایت زیات شمېر ولسوالۍ سکوت کړي او د دغه ولایت په غزنی ښار کې لا هم د دې جګړه په شدت سره روانه ده او د غزنی ښار زیاتې برخې د دې تر ولکې لاندې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د غزنی پر پنځو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د ولکې په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اورېده. خو د یادونې وړ ده چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې چې مخکې موږ راپور خپور کړ، د غزنی ولایت د وروستیو تحولاتو په اړه وروستي جزئیات خبریالانو ته وړاندې کړل. همداراز د تلفاتو د شمیر په اړه دوی وویل چې شاوخوا سل افغان امنیتي ځواکونه او شاوخوا سل ملکی وګړي وژل شوي دي. په د غزنی د تیرو ورځو په جګړو کې دوی د افغان سپیشل فورس یا د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په اړه هم وویل چې شاوخوا 50 سرتیری چې له کابل نه د مرستې لپاره غزنی ته استول شوي وو، شاوخوا 90 کسانو یې د دولت تر ولکې لاندې یوې ولسوالۍ ته عقب نشینی کړې ده او د 20 نورو برخلیک تر اوسه پورې معلوم نه دی.
څوک شنبې په ورځ شهادت ورسېدو او موږ غوښتل
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ. azadiradio.com
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم له کنر نه یو راپور لرو. په مرکز اسدآباد کې د 15 میگاواټ لمریز برېښنا یو دستګاه جوړیږي. په دې پروژه کې به 10 میلیونه امریکایي ډالر مصرف وشي او 10,000 کورنیو ته به برېښنا ورکړي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې هر ځای کې د برېښنا بندون جوړولو او ورڅخه د زیاتې برېښنا د تولید امکانات شته. کونړیانو له پخواني ولسمشر کرزي هم په کراتو غوښتي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د کمی پوره کولو لپاره دي د کونړ په پریمانه اوبو بندونه جوړ کړي. هغوی ورسره بېشمېره ژمنې کړي او همداراز له ولسمشر غني هم د برېښنا کوټونو جوړولو غوښتنې کړي. ژمنې شوي خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په یاد ولایت کې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره د لمریز برېښنا یوه دستګاه نصب شي. د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لمریز برېښنا د تولید لپاره سروي پیل شوي چې ډېر زر به یې نورې عملي چارې هم پیل شي.
د 15 میگاواټ برېښنا د تولید سولري برېښنا بوالته سولر بنسپو چې بالاخره د ټول کونړ دپاره تقریبا د 95,000 کورنۍ دپاره به برېښنا ورکړي او دا به تقریبا په کم وخت کې به انشاءالله اوس سروې پیل سوه، تخنیکي سروې.
ولس او د ولس استازي وایي چې د کونړ سیند د دومره پریمانه اوبو د شتون سربیره د لمریز برېښنا څخه ګټه اخیستل د کونړ سیند پورې د خندا په معنا دي او دا په دې معنا هم ده چې موږ د خپلې بېوسۍ له امله نه سیند مهار کولی شو او نه هم پرې د برې برېښنا بندونه جوړولی شو. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد صافی ازادي راډیو ته وویل که په هغه ولایتونو کې د لمریز برېښنا د تولید دستګاوي جوړ شي چې هلته اوبه نه وي نو کوم باک نه لري، خو په کونړ کې په لمریز برېښنا یولس میلیونه امریکایي ډالر لګول ځکه بې ځایه دي چې په همدې ډالرو د کونړ په پریمانه اوبو یو ښه برېښنا کوټ جوړېدی شي.
کونړ یو د هغه ولایتونو دی د افغانستان په څلور ولایتونو کې چې پریمانه اوبه لري، خو چېرته دغې باندې لکه څنګه چې د کونړ د مړونګي او د وټپل ولسوالۍ ترمنځ چې د مناګي په نوم باندې کم بند چې د نهه اشاریه څو میلیونو په مقابل کې تقریبا کار روان دی، جریان کې دی، خو بیا هم امید شته چې په نږدې وخت کې به انشاءالله کار تکمیل شي. خو که چېرته په دې باندې د اوبو کم د چې کوچنی ډیم جوړ شوی وی نو دا به ډېر مفید کونړ لپاره، ولې چې د به آینده لرله دا به طولانی وو.
هغه وایي د لمریز برېښنا دستګاه ډېرې ستونزې لري، یو خو د کم وخت د پاره وي او ډېره زر خرابیږي، کله چې وریځ او باران شي نو هم کار نه کوي او د هیواد په اکثرو ځایونو کې دغه دستګاوې ناکامې شوې دي.
د یولس میلیونو د ډالرو په مقابل کې کومه سولري برېښنا جوړیږي، دغه پروژې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پلي شوي دي، خو په هغه ولایتونو کې چې هلته د اوبو ډېر کمښت دی بیا هم هغه پروژې هلته هغه څه چې د دولت امید او تمه کوله په هغه اندازه باندې هلته برق تولید نه کړی شو.
د کونړ والی بیا وایي هم یې د مناګي په برېښنا کوټ کار چټک کړی، هم غواړي چې په اسداباد کې د برېښنا تولیدونکي فابریکې بیا اساسي رغولو چارې ډېر زر پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو د راډیوي ډرامو د لړۍ یو کلی زرغګونه یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع چې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ده تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان د مرکزی پارلمان نویو غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. د دوی د لوړې مراسم په اسلام آباد کې ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې د مخالفو ګوندونو پلویانو په دې خاطر چې ګنې انتخابات د دوی په وینا له درغلیو ډک دي لاریونونه کړي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره 329 نوی غړیو نن په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی په ودانۍ کې د وفاداری لوړه وکړه. د لوړې په دې مراسمو کې پخوانی صدر اعظم او د صدر اعظم لپاره اوسنۍ هیلمن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حضور درلود. د عمران خان په شمول چې ګوندې ګڼې څوکۍ ګټلي نویو وکیلانو ته د وفاداری لوړه د پاکستان د پارلمان مشر سردار ایاز صادق ورکړه.
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
تمه در روانه اونۍ به د پارلمان همدا 324 غړي د پاکستان د پارلمان مشر او مرستیال هم وټاکي. که څه هم تحریک انصاف پاکستان د جولای 15مې پارلماني ټاکنې ګټلي، خو مخالفو ګوندونو یوار لمخه د پاکستان د صدر اعظم او هم د پارلمان د ریاست او مرستیالۍ لپاره د کاندیدانو د درولو خبره کړې ده. که څه هم عمران خان ویلي و چې د اګست 14مې د پاکستان د ازادۍ لورځې مخکې حکومت جوړوي، خو اوس ښایي د اګست 14مه د نوي صدر اعظم لپاره د پارلمان غړي رایه ورکړي او بیا حکومت جوړ شي. د صدر اعظم لپاره هیلمن عمران خان که څه هم په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره کافي څوکۍ ونه ګټلې، خو په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز او یا هم پیپلز پارټۍ د اوږدو کلونو رژیم ورختم کړ او اوس وایي چې یو نوی پاکستان به جوړوي. د ویلي چې په خپلو وکیلانو سربیره ګڼ نور آزاد وکیلان یې خپل کړي او د صدر اعظم لپاره یې کافي څوکۍ ګټلې دي. که څه هم د پارلمان نویو غړیو د وفادارۍ لوړه وکړه، خو د څو مهمو سیاستوالو مولانا فضل الرحمن، محمود خان اڅکزي، آفتاب شیرپاو او چودري نثار پلویانو او د ګوندونو پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي. دوی پاوز تورن کړی چې په انتخاباتو کې د عمران خان په پلوۍ لاسوهنې کړي، هغه څه چې پاوز او عمران خان یې په کلکه ردوي. اخو د اروپایي ټولنې د ټاکنو نظارتي ټیم هم د پاکستان د انتخاباتو نتیجه سمه بللې، خو د کمپاینونو پر مهال ځینو مسایلو باندې انتقاد کړی دی.
یو کلی زر غاگونا د
دیو کلی زر غگونه درامی خوگو آوریدون کو اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. گرانو آوریدون کو وام آوریدل چه گلبانو دی چینه پر غاڑا انجونو او میرمنو تا د انتخاباتو د اهمیت او ارزخ پا بارا که خبری کولی. اوس با وارو چه سردار خان د چا پا حجره کده او د چشی صفت کوی.
زوهی لوی که ملک شب نو خانه دا این دوانه خود دیر خونده وره دا
روایم دارو دیسه سردار خانه دامو دی خپل پالیز دی دی قانان دی خدای کلری دیر خواری ور سرکت
ریختیای ویلی چی بیل خواری نه دینشتا نه دنیا نام خدای دیوی دیر ادم خل جوره کلی دا داشاو خواه خایسته ونی گلونه سوم رخخ کاری
آقا دی چا خبره دو ورز دی جوانده چه خواه خوشحاله تیر شی ریختی ها پختنه دی عیب نوی در دیر وقت دی خواه نوی راقلی خیرت خوب ببی سنگه دی پی کرا وکره
مالک سی خیرت نه خبره تیره دا او خیاران مطل کهوی چه تام یا خیو میرون تشی یا لوی غرونه دا راقلم چه منده ترل راسره وکی
سردار خان بنده په واسط پرده چې زما له واسه کېږي ولې نه په سترګو
وایم سترګې دې په امان خدای دې آباد لره
تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی دی وایي نیت صاف منزل آسان دا کلي ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسېږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي ښه اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي
خپله خبره خدا ده چه لخپلو سره پا جنجالا اختایم
سردار خانه پتا با بعد هم بلا گیگی خوخه بنی آدم حقوی چه پرته یه تای هم خوه رسیگی باتشو خپل خپل خو بیا خپل بی کنه
بس ملک سب یو بد را نشیوی دی نور می مم علامت آو
خواه چه خپل اپرا منی نور چه ندر دوایم خدا خپل دی ونه خودل چه چوک دی او بیا ملانجا چوده
مالک سیف چه در تو ویم لخپل خور او دقیق لخوان سر پا غم اوختایم
خواه خواه
او خبر اوگده ده پلاره که بدر تو کم خو چه تراسه یو زلال تور شی
ریشوه په دفتر کې سړی شوی چې د مکتب په میدان کې وګرځو د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو
ما وینې صاحبې مننه همدلته ارامه یم له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي ډېر ښه نظرونه یې لرل
رښتیا یې بې شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښیي
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده
هو یعنی دا چه پر اسامه ای که انتخاباتو اهمیت خود لای دای
خواه
مهربانی وکی
السلام علیکم
و علیکم سلام
گلبانو خوری همدامی در ده خود لای عمری دیر دای دا زهره نمیگی نام خدای پر اسامه که دیر لوی استعداد لری
خواه خواه زهره ستره مشی
کورو ادان تاز ستره مشی
خوار مشی خازوری تو نرسامه ای ها
سوایم بس چه سبی پزیده که رشی رسمه و بی او ربی بی خوشحاله و
گلبانو دا کامم را انجلی دیر لوی استعداد لری که خیلاری چاری ورت برابرشی بخبل خونر که با لوی نوم پیدا که
هم دستی دا دا کورانه خون کامکاری بی دلاری ما شلو نوی خواه زهره ماوینی سای ویل چه ده انتخابات پا اهمیتی یا رسامی کرده ده
او گلبانو تروره رسامی بی راوره ده تاسو او ماوانا سابی و گوره چه سنگه ده داده و گوره هم داده
تراکه اوهوهو ده سمرخ کلی ده ماوینی سای تی و گوره سمرخ پایام لاری
گلبانو هم ده سیده تو گوره به تیارو که چه دیوی روانی دی دا زینی دی خوز نمائندگی که بیا و دا زینی دی ناری ناو
هو او دا تیارو پا آخر که اخکولی و رنگین فضا دا ونی او گلونه دی و دانه دی
لدی دیوانه چه لزیلو سر خزه او لزیلو سر نارینه لیکل شوی مقصد داده چه که خی خزه او خزره انتخاب شی تاسو با لطیارو درانه او خکل جوات در او باسی
شابا زغری هم داسی ده خدا دی پیام تشریه مرسره لیکل شوی چه خلق دی رسامه پا مقصد خوب پوهیگی
هو دا پیام زمام دیر خواخ شو زغری تیول والا
په کار پوه اخلاص بده وطن دوست خزه او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړی انتخاب کړي چې وطن او وطن دول ته خدمت وکړي
آفرین شاباش زوی آفرین
د دې رسمه به خیخ کلی کاپیان اخلو او بیا به د خلکو د پوهاوي لپاره په مهم ځایونو کې لګو
سیده از خود زوانان و دستپورتی مسابقی چه گورم اتیر خوشحالیگم
جمیله د خوشحالی زی خود زکه دی چه ده هر چه ده زوانان و شورا پا هلو زلو وشول
آها دیر خوز ول که ده مسابقی نوی که زوانان پا ورزش که مصروف نوی ده کلی دیر الکان و زوانان با گمرسی بیوی او ده سریخو پا دن که با گرزی دلی وی توی خا بد میویل خدای داده
وایم گل خبره دی وکړه موسا گله چود بد بوشه تو خود عقلا ناریا نار نمی خبره چی تو کوی تو پل چاوه تا پام هم نی
خدای داده تو خود خپل ملگره دی عقلا نار بولی چه داسه دا اوز دیوی چه مگد زوانان شورا کم داسه کارو کو چه دی خلکو پکی دیره گته بی
سیده دا خو دیره اصانه پختنه دا زورد بد مشد موسا گل ساگر دی هم ویلیشی
نه خدای دا دا پا عقلا باده که پریده چستا یار موسا گل هی زواب ورکی توای خا
زا دا خدای داد پزای زوایم چی خا اوسی نو زواب وایا
زواب آسانه ده خدای داده دا لگ مخی زو تو ده زوانان و شورا ده غنده تا لکوم زی نراغلو
استاد خان ده لاور خان ده خوار ده غاری دوز مکنه
ای شباز اوس نو وکس جمیله خبره داسی ده چه زمونگ ده قانان و ده خان ده لاور خان زمکی تا وطی جوڑه ول چه ده سیلاو مخی ونیسی تا وایخه
خانو وطی خوی ده خان ده لاور خان زمکو تا جوڑه ول اوس نو ته ده اصل مقصد وایا موسا گوله
اصل مقصد می داده چه خان ده لاور خان خوار چه لری خپل زمکی لسیلاو یو چه ساته لیسی خو پاتیس ول ده غریب خلق سیلاو ظالم با دودوی دخلش خوند و تختوی
خانو چارای چه ده؟
خبره پا چارای که ده کنه چارای داده چه ده کلی پا سر که سربند بخب پوخ جوڑ کو توای خا ده کلی طول زمکی بل سیلاو نبچوی
واه 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 جوانده دی موسا گلای جد باد ماشه عجبه ده اکمت خبره وکړه
خدای داده ده اکمت خبره وکړه خوزو ام رازی لکو به موسیسی را بمرسته و غارو کنه دا وڑی بشده نشی
نه موسیسی تا عجد نسته دا وڑی زشده کم
کینه موسا گلا تو ناسی اوائی خبری کبی
نه اوائی خبره نکم کلیوال خود سو پیشو ندی خوردلی توای خا خاشار با پیوکو ملنگای با مست دول و غربی اوزوانان با پشق و سربند پا خوال کار کبی
ما خوالی لکنو چه موسا گلای دا اقلا نار دا و مولی دل
خدیجه د پولې تر څنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه لوښې پې کېږده زه لاسونه مینځمه
ښه ده خو ته صبر چې د لاسونو ته د اوبه واچوم
نه نه دا دې ومه مینځم
ښه نو بسم الله که دارو دې شه
خو ته هم راځه لاسونه دې ومینځه
دغه ده درغلم
خدیجې ورور دې بدماشي ته لاس اچولی اسی نه چې بیا را پسې راشي دا سوکړک او شړومبې را باندې زار کړي
ملنګه ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني را سره کوي خو اوس زه به هم خوښه شم
غریبه ته نو څه کولای شي؟ وای خاورو له ایرو سره واړول باد پې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبانو هم خدای شته. زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي. خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه پام کوه، ګوره زه نه دې نیسم ملنګه، داسې کوم کارونه کې چې ځان ته بهم ضرر ورسوي ورور ته مېم.
نو څه وکړم؟ دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم؟ ها
خو زه چې عریضه پې وکړم دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسی ګل د ځوانانو په شورا کې یو ښه وړاندیز وکړ او وی ویل چې باید د کلیوالو په حشر د کلی سربند محکم شي چې ځمکه د سیلاب له خطر نه وژغورل شي. درنو اوریدونکو، چیرته چې تاسو ژوند کوئ، آیا اوس هم د اشر رواج شته؟ که د خلکو ترمنځ اشر او یو بل ته درناوی وي، د ټولنې او خلکو په ژوند کې به څه بدلون راشي؟
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.